تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ يم سلامونه مې ومنه په دې خبري غړې کې درته هر کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه اونړي پاړې او شمیر رپورټونه او شننې در خبرو د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده خو تر سوړان دي د سات خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کړې
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په دڅو دوه پولیس والا وژل شوې دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وايي افغان حکومت له طالبانو سره مذاکرات ته نېسيده او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال له هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل اندېښنو لامل دي د ایران اټومي تړون ته نقصان نه رسوي تفصیل په کوټه کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو دوه پولیس والا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی دا پیښه نن سهار د کوټه په ډبل روډ اکرم هسپتال ته نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه پولیس والا له خپلو کورونو نه په ساده کالو کې پر موټر سایکل او دفتر ته روان ول د سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی نصیب الله خبریالانو سره په خبرو کې دا د هدفي وژنې پیښه وبلله پولیس وایي ټپي شوی پولیس والا هسپتال ته رسول شوی دی چې حالت یې نازک خودل کیږي د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې د امریکا د تیر کال نوی افغان ستراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نږدې دی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته د هیلی دا بیان د هغو رپورټونو پر مهال مخې ته راغلی چې ګواکې روانونه د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د طالبانو استازیو د سولې مذاکراتو د بحالولو په باب خبرې کړې دي نیکی هیلی وویل
The US policy on Afghanistan
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي موږ په ډراماتیک ډول حالته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلارې څه کوي موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شو
دا خبرنی کې هلي تر غیر روس تکړه چې روانونه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل له 1500 غړو سره کابل ته تللې و هغه ویل چې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو استازیو ته ویل چې د امریکا د تیر کال د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې داسې ویني چې طالبان آماده دي او د مذاکراتو په لور روان دي بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او واری بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او له هغو هیوادونو سره د اړیکې پریکړې چې په افغانستان کې سوله نه غواړي د چهارشنبې په ورځ د سولې په تړاو د مدني ټولنو ښځو او ځوانانو د مشاورتي ملي کانفرنس پای غونډې ته د خبرو په وخت ولسمشر غنی ویل نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې د افغانستان د ستونزې د حل په خاطر لومړی له پاکستان سره هر اړخیزه سوله غواړي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پارلمان نه د استعفا ورکولو خبرداري ورکړی او ویلي چې د لړکې وخت خپل ګوند سره مشاورت کوي پرون د لاهور په ماډل ټاون کې د مخالفو ګوندونو جلسې ته خپل خطاب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر وینا وه چې د اسمبلی نه استعفا په اړه د شیخ رشید د خبرو سره اتفاق لري او کېدی شي چې په دې معاملې شیخ رشید سره یو ځای شي د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید اعلان کړی چې له اسمبلی چوکۍ استعفا ورکوي د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن ویل چې کله هم حکومت ختمول شي خو ورسره د پاکستان د راتلونکي سوچته په دې موقع د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری ویل چې نن په ملک انساني حقوقونه په مالکی او قومي دولت لوټل کیږي د پنجاب حکومت ضد احتجاج د پاکستان عوامي تحریک مشر لخوا اعلان شو چې مقصد یې د ماډل ټاون د پیښې انصاف ترلاسه کول وو د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو اتحادیه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال د دوی پټرول پمپونو ته د وختي نقصان تاوان دی ورته ورکړي پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه اتحادیه مشر ملک رقیب ګل خان مشال ریډیو ته ویل
دا د شاول نه ونتا رزمک پرې رزمک نه ونتا ګړیوم پرې د ګړیوم نه ونتا د شوه پرې دا پټرول پمپ نه ټول لورنګ دی دا میستا اسلام آباد باندې پراپرټی دو خالی تصویر ڈیزل رستا پکسی آپ پتا بیا میستا رستا چتا سو چایو وار
پغونډه کې ویل شو چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم ټول پېټرول پمپونه بحال نه دي او دوی له سخت مالی تاوان سره مخامخ شول دوی له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی لپاره یو پیکیج اعلان کړي خبرونه له مشال ریډیو نوره د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش له هیوادونو غوښتنه کوي چې د خپلو هغو اندېښنو له امله دې د ایران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ته نقصان نه رسوي چې په منځني ختیځ کې د تهران د غیر اټومي پوځي فعالیتونو په اړه لري. پرون ګوتیرش په یو بیان کې وویل چې هغه مسلې چې له اټومي تړون سره نیغ په نیغه تړاو نه لري په کار ده چې په دې لړ کې له تعصبه کار وانه خستل شي چې دا ډول موافقه او لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. نوموړي وویل دغه تړون د اټومي وسلو د نه خورېدو او ډیپلوماسۍ په برخه کې یو مهمه کامیابی ده چې په سیمه ایز او نړیوال امنیت کې رول لوبولی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د امریکا پوز به په راتلونکي کې هم په شام کې موجود وي چې دا ډول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا سر راپورته کېدو مخنیوی وکړل شي. پرون په سټانفورډ پوهنتون کې د خبرو په وخت ټیلرسن وویل چې امریکا به په دې هم کار کوي چې د شام کورنۍ جګړه ختمه شي، د سولې کامیابې پروسې ته ورسیږي، بشار الاسد له واکه لرې شي او په دغه هیواد کې د ایران نفوذ محدود کړي. نوموړي په دې خبره زور راوړو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به د پخواني صدر باراک اوباما غلطي نه تکراروي چې کله په 2011 کال کې له عراق نه امریکایي ځواکونه وویستل. اروپایي کمیشن او د پارلمان غړو روس ته ناسمو معلوماتو خپرولو په یو کمپین تورن کړی چې مقصد یې دوی اتحادیه د غیر مستحکم کولو هڅه بولي. دوی د دغه ګواښ ته مخنیوي لپاره په زیاتو ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. د اروپایي اتحادیه د امنیت کمیشنر جولیان کینګ په سټراسبرګ کې اروپایي پارلمان ته وویل په دې کې ډېر لږ شک دی چې د ناسمو معلوماتو د روس د ولسمشر کرملین پلوه کمپین یو پلان شوی ستراتیژي ده چې همدغه ناسم معلومات په زیاتو نه زیاتو ژبو او چینلونو خپاره شي. د پارلمان دغه غونډه چې پر اروپایي اتحادیه د روسي پروپاګاندې نفوذ پاړه جوړه وه، غړو یې د اروپایي ټولنې په محدود رد عمل افسوس څرګند کړ چې په خبره د روس لخوا د اتحادیه د غړو هیوادونو خلاف د ناسمو خبرونو او انټرنیټي حملو کمپین کیږي. روس لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.35 روپۍ او 1.45 روپۍ، یو یورو په 1.65 روپۍ او 1.25 روپۍ، یو ریال په 9.85 روپۍ او 9.99 روپۍ، یو درهم په 10.45 روپۍ او 10.80 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.63 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 320 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال خرڅول کیږي. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 28 درجې سینټیګریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 2 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 15 درجې سینټیګریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واورئ چې ملیحه امیرزاده او محمد عمران وړاندې کول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې حکومت له طالبانو سره خبرو ته نږدې شوی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې خبرو اترو ته کښېني. د پاکستان سلګونه دیني عالمانو د اسلامي پوهنتون تر څارنه لاندې د ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا ورکړې ده. خو د یاد پوهنتون مشر وایي دا فتوا یوازې د پاکستان لپاره ده. د جنوبی وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو په سیمه کې د ماینونو د نه پاکېدو پر ضد جرګه کړې ده.
میګواړی کې وړ کې جنکې خدونې ساړی محفوظ نه وی کنه خبر روسی چې توپ په ماین وراته دی یا شهیدون شول یا لوسینه او پخې پرې دي کنه.
د خیبر ایجنسی چارواکي وایي د جنوري له 1.5 نیټې به افغان وګړي پر تورخم دروازه کمپیوټري شناخت پاسپورتونه ښکار کوي. د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلي چې داسې زمینه تر دې وړاندې نه وه برابره شوې. نیکی هیلی دا خبرې په نیویارک کې کړې دي. زموږ همکار احمد شیبر په دې اړه نور حال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې په سرعت د افغانستان وضعیت په بدلېدو دی. نیکی هیلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل
The U.S. policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي کار ورکوي. موږ په ډراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي
یو.
نیکی هیلی زیاته کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ وي او په دې برخه کې د امریکا د اسانتیاو د برابرولو اړتیا نشته، خو د دې خبرو حمایت ته ضرورت شته چې واشنگتن به ملاتړ کوي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاره دا ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان له حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. نیکی هیلی چې د اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پلاوي سره کابل ته تللې وه، امریکا ته تر ستنېدو وروسته پرون ناوخته خبریالانو ته دا هم وویل چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. پر پاکستان د فشار او په افغانستان کې د سولې خبرو ته د امید خبره. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا هم ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه د سولې په برخه کې کله هم دومره د پام وړ هڅې په افغانستان کې نه وې شوي. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې غوټه په پاکستان کې ده، نو که پر پاکستان نور فشار راشي، هم له ایډیالوژیک اړخه او هم له سیاسي او امنیتي پلوه، پاکستان به مجبور شي چې خپل چال چلند بدل کړي او مجبور به شي چې د ترهګرو او تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپل خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل تر څو چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي، افغان ټولنه به دا احساس کوي چې خوندي نه ده. نیکی هیلی دا ونه ویل چې څرنګه فشار پر پاکستان راولي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا واک لري چې پر هیوادونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په این حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی پر طالبان یو ځل بیا غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضر سي. نوموړي پرون په یو وینا کې پر طالبان غږ وکړ چې که افغانان یاست نو د ده په وینا واک مو ګاونډي هیوادونو ته مه ورکوئ. د مشال ریډیو همکار یوسف زدران له کابل نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله دې له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل چې نور خپل اختیار د ګاونډیو په واک کې ورنه کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د تروریستان د لستونې له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د تروریستانو ساتلو ته د پای ټکی کې نږدي، دغه هیواد ته به ښه پیغام ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي وبه وژل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 5 غړو او د ولسمشر اشرف غنی د 2 سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپاره شول چې وروسته بیا دواړو لورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د 2 کلونو رئیس په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تروریستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تروریستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي، د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري.
د جګړې دواړه لوري، که افغان حکومت ته یو وسلوال مخالفین او په ځانګړي توګه د طالبانو ډلګۍ چې پاکستان او ځینې نور ګاونډي هېوادونه حمایت کوي، که چیرې د وخت د نازکو شرایطو په نه درک کولو سره خپلو جګړو ته دوام ورکړي، نو فکر کوم چې دا به د تاریخ د بېرحمانه قضاوت د سپېړې لاندې راشي. په کار ده چې طالبان هم ځان د خپلو حمایت کوونکو له زولۍ څخه راوباسي.
د دې ترڅنګ د سولې په اړه د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندي کړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه وایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي.
د پاکستان سلګونو دینی عالمانو په یو فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي دي. پر دې فتوا د پاکستان کې د ټولو مکتبه فکر علماو او د مسلکونو مشرانو اتفاق کړی او پاکستانی ریاست یې هم ملاتړ کړی دی. خو دا چې حکومت د دې فتوا د عملي کولو او تشهیر لپاره څه پلان لري او د تراګري په مخنیوي کې به څه مرسته وکړي او کنه، اسرار الله مومن پرې رپورټ لري.
د د پاکستان سباندی اتل سو دینی عالمانو د نهی پورزو فتوا ورکړه چې پاکستان کې ځنمرګي بدونه حرام دي. دا فتوا په یو کتابی شکل کې ورکل شوې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ډاګه کړه. د پاکستان اسلامي نظرتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي د دې فتوی به ځکه اثر ډیر زیات وي چې دا لومړی وار دی چې پر دا قسمه فتوا د پاکستان دننه د ټولو مکتب فکر علماو او مسلکونو مشرانو اتفاق دی او د پاکستان ریاست یې په رسمي توګه ملاتړ کړی. نوموړی وایي حکومت پلان لري چې دا فتوا عملي او د تشریح لپاره یې ګامونه پورته کړي.
دا به اوس عام کېږي. نن هم ځنه علما راغلي هغوی دا غوښتله چې د دې فتوې او د دې اعلامیې اوس عام کول او د دې تعارف ځای په ځای په جوماتونو کې په میډیا باندې او نور چې کوم داسې ځایونه وي چې خلکو سره د دې ارتباط وي چې په هغوی باندې د دې فتوی هلته خلک خبر شي.
په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په یو شمېر برخو کې د وسلوالو لخوا ځانمرګیو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ جوب لړولي، تر دې مخکې هم په دې هیواد کې یو شمېر دیني عالمانو خودکش حملې حرامې ګرځولي. خو د ټولنیزو چارو پوه او د اورپکیتوب مفکورې په نامه د کتاب لیکوال خادم حسین وایي تر څو چې د پاکستان په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د سغدریزۍ مواد موجود وي نو تر هغو د ورته فتوو نتیجې مخې ته نشي راتلی. نوموړی وایي باید چې په دې فتوو کې دا خبره شامل کړل شي چې یوازې پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په هر ځای کې او د ټولو وسلوالو ډلو لخوا ځانمرګي او نور بدونه د اسلام له پلوه حرام دي.
دا مؤثر نه ګرځي په دې حساب کې، مطلب دا وایي چې پاکستان کې دا ناجایز دي. دا خبره داسې کوي چې یعنی که فرض کړه په بل ملک کې یا د سرحد نه پرته کې یا غرب غاړې ته کې یا شرق غاړې ته کې، نو خیر به کېږي دا غي جواز شته
خودل. اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چې د سوری لاندې یې یاد فتوا جاری کړل شوی، د دې وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی بیا وایي چې دا فتوا د پاکستان د مروزی حالاتو په رڼا کې جاری کړل شوی او د دې اطلاق هم یوازې پاکستان کې کیږي.
دا خو خودکش حمله چې دا موږ خو دا کوم خبره چې موږ کړه دا ان دی پرسپیکټیو اف پاکستان موږ چې کوم اشاره دا ورته اشاره و دې ته چې پاکستان کې کم مرضی حالات موږ بل ځای تشکړی نه دی نو مطابق منشن کړی دي. موږ صرف د ملک خبره پاکستان کې کړی ده.
دا چې په یاده فتوا کې په کومو دلایلو ځانمرګي بریدونه حرام ګرځول شوی، پر دې اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي
چې څنګه په قران پاک کې د نفس حرمت ته، د انساني جان حرمت ته، د غل جن او د جائیداد او د مال حرمت ته، نو دا غو بنیادی اساس ته چې په هغه باندې د فتوا لاله.
په امریکایي براون پوهنتون کې د کاسټ اف وار په نامه څنګه چې د جنگونو په اړه څېړنه کوي، د دې لمخې په پاکستان کې د 2001 کال نه تر د 2018 کال د جون میاشتې پورې په ترګرۍ او د پر ضد جنگ کې څه باندې 1,000 کسان وژل شوي او شاوخوا 1,000 نور جوبل شوي.
د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې مشرانو هلته د ماینونو د نه پاکېدو پر ضد جرګه کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپلې ذمهواري سر ته ورسي. د دوی په وینا د همدې ماینونو له کبله هر ورځ د دوی خلک وژل کېږي. سیلاب مسعود نور حاله کوي.
په جرګه کې موجود قبایلانو د هغه ستر پټینی غندنه وکړله چې د قوم له مخې په سیمه کښې په زرګونه ماینونه پراته. د ذمهوار محکمې چارواکیو یې تر اوسه پورې د پاکولو ذمهواري پوره کړې نه ده او دغه ماینونه پله پسې د ځاني مالي زیان باعث ګرځېږي. جرګې ته راغلي مخشینی بریګیډیر قیوم شیر مسعود په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
په اتفاق دا وویل چې پورته د تا ریبلیټیشن چې موږ ورته وایي، دا ریبلیټیشن مطلب پوته نه شي که موږ غواړي کې وړکي جنکې ښځونه ساړي محفوظ نه وي که نه. هره یوه مینده بعد خبر روشي چې څوک په ماین وراتی دی، یا شهیدون شول، یا لوسینه او پښې پرېدي که نه. موږ آرمی ته وایي چې دا علاقه ده د موږ د پوره صفا کړو، که د غوړي چې موږ په دا علاقه کښې پوره من ژوند تېر کړي که نه. که صفا نه شوله موږ واپس روشي که نه، دا علاقه بیا پنډول نه دو که نه. ګوداول نه دوکانه
مرشنی ایجنسی کونسلر سعید انور وو
چې یتر بچون پامینسینا بند و راتل مو خیال دی دا د بین الاقوامی لاز ها وایلیشن دی هغه په برعکس جرګه وا جرګې دا نن فیصله وکړه چې کچیرته وزیرستان میشته کلیر نشه نو میجو دوه درې سټپس وی خو او بیا جرګه فیصله کوي یو دا سټپ ته چې میجو وزیرستان بالکل خالی کوي ویل چې مو بچای محفوظ نه وي د مو د بچی پښالوس محفوظ نه وي نو د وزیرستان مو ته ضرورت نشته چې کچیرته د میج دا مسله حل نشول دا کومو باقاعده پر امن احتجاج هغه پورې کوي 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 چې څوک د میج دا مسله حل نه وي
د مسعود فلاحی تاریخ مشر شرپا مسعود سویای واروی زنه مسلسل لاس کولا د پاکستان په کونا کونا ش متاثرین زندگی ته راکړه نن یې د امن ژاغ وکړه چې وزیرستان ش امن روغی خلک لکه ته واپس ورسید ورته هار درې مورز دا واقعیت کیږي مینې نه شختی پابن بچون لګیږي چاپ شه پرشوې چالو سینا پرشول میر دا پر زور مطالبه د چیف افارم سټاف نه کوي چې په ایمرجنسی بنیاد د واکن نادی خان کین نه د ګوجراوال نه تیمینا روشی فوري تور بنه د وزیرستان په صحیح معنی کلیر کو په ګومل یونیورسيټي کې د مسعود طالب علمانو تنظیم د مسعود تحفظ موومنت صدر منظور احمد پښتین دغه خبره په دارنګ مخ بوتله
یکم فروری 2018 ته د دقیق قوم ځوانونو مسعود تحفظ موومنت دا فیصله کړی چې په اسلام آباد کې میجو احتجاجي درنه شریکوي درنه تر هغه پر شریوي چې څو پر ادم ماینې په کاول بندې واضح عملی چار نوي شری
کبالیانو په دغه باره شه د راتلونکو هفته د دریم په ورځ بلا جرګه را وغوښتل
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست هلته د شمالي وزیرستان د پیټرول پمپونو مالکانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته تاوان ورکړي دوی وایي چې په پوځي عملیاتو کې پیټرول پمپونه وران شوي او په لکونو روپۍ تاوان ورسېدلی دی غلام باوس نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان د پیټرول پمپونو اتحادیې په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضرب عذب په نوم په پوځي عملیاتو کې د هغوی د تیلو پمپونو ته د غوښتې زیان تاوان دي دوی له ورکړي د شمالي وزیرستان د پیټرول پمپونو د اتحادیې مشر ملک رقیب ګل خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
دا د شاول نه ونڅه رزمک پیرے رزمک نہ ہوتا گڑیوں پیرے دے گڑیوں نہ ہوتا دے سوے پیرے دا پیٹرول پمپینا ٹول اڑانگ دی دا مستا اسلام آباد بندے پراپرٹی دو یہ مو وینا بائی جیر نہ خلیم ترخی دی وطن تباب و برباد آئی ٹینکونا ورتی یونٹ ورکے دی کانوبی ورکے دی دا سائنستا پسیوی خالی تس وی ڈیزل نستا پکسے آپ پاتا بیا مستا رستا چتس سا چایوار
د وزیرستان د نېشنل یوت په نوم د ټولنې مشر محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان مقامی انتظامیه دغه تاوان نشي ورکولې او وفاقي حکومت دی د لړکی اغیزمن شوی خلکو لپاره د یو خصوصي پیکج اعلان وکړي
دا دونه غټ نقصان شوی ځکه چې اویا او خوشا اویا تقریبا پمپونو پاغې پمپونو کې دنه سامان او پاغې کې ټینکونو پاغې کې یونټ وي د یو یونټ کې تقریبا یو لس دولس لک روپۍ دی پاغې کې دنه د کروڑونو روپو بیا تیل او پټرول او ډیزل دا نقصان دونه زیات چې لکه د لوکل لول خبر دنه ځکه مونږ د وفاقي حکومت ته دا مطالبه کوو چې به مونږ ته د خپل معاوضه ملاو شي مونږ خپل پټرول پمپ بیرته روان کړو کوم نقصان چې مونږ سوي دی هغه مونږ ته راکړي
د پټرول پمپونو د ایتیاري مرستیال مشر ملک رپی الدین وایي شمالی وزیرستان کې اوس هم ټول پیټرول پمپونه نه دي بحال شوي
تقریبا دا 25-30 پیټرول پمپونه به کولاوي او دا نه مکمل باندې هغه سزن علاقه کلیر نه دي هغه باندې او چې کوم علاقه کلیر دي هغه سزن پمپونه هغه سي باندې په دغه واسه شتنه چې زه بر پمپ چلو کوم اوس په نقصان شوم لګیږي او بل مونږ چې کلا مونږ ته وي تاسو په پسی لاټ شي مونږ چې په پسی وکړل مونږ نه کتابونه هلته پاتو شول دې کار دې 2 کروڑ 3 3 کروڑ 1 کروڑ دا پمپونه قرضا وا کتابونه مکمل ار شي پاتو شو چې په پسی لرو نه پم ایس نه وي ایس نه په پټرول وي نه ډیزل وي نه موبایل وي او هغه نه بعد قرضې کتابونه مې قتل یو سیس په پټرول پمپ کې په یو پټرول پمپ کې موجود نه وو
د وفاقي حکومت چارواکو لا تر دې دمه د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو ته د غوښتي مالی زیان په اړه سندي وایي
او غلام غوث تاسو ته رپورټ وړاندې کوو د خبر ایجنسۍ چارواکو ویلي چې د جنوري 13 نیټې به د افغان وګړو لپاره دا ضروري وي چې پاکستان ته د ننوتو پر وخت کمپیوټري پاسپورټ وښيي دوی وایي چې په پخواني پاسپورټ به کار ونسي هلته خلکو ویلي چې دا وخت ډیر کم دی په کار ده چې خلکو ته د پاسپورټ جوړولو لپاره زیات وخت ورکړل سي فرهاد شینواری نور حال راکوي
د خیبر انتظامی چارواکو لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی چې د جنوري 1 نیټې نه پس به یوازې هغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکوي چې چا سره کمپیوټرایزډ افغان پاسپورټ وي. په تورخم کې د دغې خبرتیا یو شمېر بینر هم په دیوالونو لګول شوي. د پاکستانی چارواکو لخوا د دغې پریکړې په اړه لا افغان چارواکو څه نه دي ویلي. د بارډر مینجمنټ یا پولیس سمبالولو پالیسۍ تر لاندې د 2018 کال د جون میاشتې راهیسې پاکستانی چارواکو په تورخم کې سختي شروع کړې او پاکستانی وګړو لپاره یې هم په تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفري اسنادو شرط ښایي او بغیر پاسپورټه افغانستان ته نشي تلای. او دواړو خواوو ډرایورانو او سوداګرو لپاره هم دغه شرطونه برقرار دي. خو بیا ځینې سوداګر وایي باید د پولې دواړو خواوو ځایي خلکو سره دې نرمي وکړی شي، دا ځکه چې دې سختیو سره په کاروبار ډیر اثر شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانسپورټ کارکوونکی حاجی ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه نیټه ډیره کمه ده او باید دا دې وغځول شي.
یو سړی دغه سره ساده پاسپورټ، یو سړی دغه سره کمپیوټرایز ده، چې وایم دا چې اکدم سختي خو نه ده پکار، دې ته یو ټایم ورکړي او هغوی چې دغه واوري دغو خلکو سره. اوس دوی 31 جنوري لاس یاد کړی، نو په 31 جنوري کې به دا وایم چې په لکونو خلک په بونډري هغه سیډ او دغه سیډ ته اوسېږي، نو دوی خلک به په بیمارۍ کې
په تورخم کې د نو قوانینو په حق لا د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس یو مشر ضیاء الحق سرحدی وایي چارواکی وایي واضح دې اړخ ته د تورخم د باچا مینې په پاکستانی سکولونو کې داخل افغان ماشومانو ته په یو مخصوص کارډ باندې د تلو راتلو اجازه ورکړل شوې ده او ناروغه افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه کې د ډاکټر سهولت ورکړی او سخت ناروغه تن ته د چیک اپ نپس په اسانو شرطونو سره د راداخلېدو اجازه ورکوي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د بارډر مینجمنټ یا پولیس سمبالولو پالیسۍ عملي کولو نپس په زرګونه افغان وګړو سفري اسناد جوړ کړي او د مخکې په پرتله اوس ډیر خلک په پاسپورټ او ویزا باندې تګ راتګ ته ترجیح ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. تیر شپه په لاهور کې د اپوزیشن لویو ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. په دې احتجاج کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف او د دې احتجاج کوربه او تحریک مشرانو ویناوې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان پرې نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان پارلیمان نه د استعفی ورکولو خبرداری ورکړې او ویلي چې د لړکی به خپل ګوند سره مشاورت کوي. د لاهور په ماډل ټاون کې د حکومت پر ضد د مخالفه ګوندونو جلسې ته خپل خطاب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې د اسمبلی نه استعفو په اړه د شیخ رشید د خبرو سره اتفاق لري او کېدای شي چې په دې معاملې شیخ رشید سره یو ځای شي. د دا هم اوویل که نن یوازې احتجاج وکړو نو د ماډل ټاون د پیښې انصاف به نه میلاویږي. د نوموړي په وینا چې د مشاورت پس به دا احتجاج جاری ساتي.
شہباز شریف اور نواز شریف، کان کھول کے سن لو.
شہباز شریف اور نواز شریف دا واوری ز جنرل ضیاء په طاقت کې نه امرا واستے پما چا سیاست نه دز د کړي ز دویش کال په مهنت دلته را رسیدلې يم. تاسو چې څه هم وکړي زما مقابله نه شي کولې. شیخ رشید سیب تاسو ماته وویل چې زبدا اسمبلی نه استعفا ورکوم. تاسو فکر خده زب دې لړکی خپل ګون سره مشاورت کوم او کې دې شي چې ډیر زر تاسو سره شامل شو.
د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید اعلان کړی و چې له اسمبلی د چوکې استعفا ورکوي. جلسې ته د خطاب پر وخت د پاکستان پخوانی ولسمشر او شریک چیرمن آصف علي زرداری بیناوه ملته یا وسنی خطر د جاتی عمره نه ده. دو ویل چې کله هم وغواړي حکومت ختمولی شي خو سره د پاکستان د راتلونکي فکر دی.
ډاکټر صاحب، یہ آپ کی بڑی مہربانی.
ڈاکٹر صاحب، تاسو ډیر مننه چې تاسو سیاسی ګوندونو ته بلنه ورکړه او موږ ته عزت راکړو چې موږ خبره وکړو او دوی پوهه کړو. چې دې ملک ته خطر بل چا نه بلکې دا خطر د جاتی عمره نه دی. دوی د جاتی عمره مجیب الرحمان دی. دوی دومره قرض اغستی او بوج یې پرې اچولی چې ملک کمزورې شي.
په دې موقع د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وینا وه چې نن په ملک کې انساني حقونه پامالیږي او قومي دولت لوټول کیږي. طاهر القادری مسلم لیگ نون په اړه وینا وه چې په ملک کې دا واحد سیاسي ګوند دی چې د یو تن په نوم دی. دا سیاسي ګوند نه بلکې دا یې کمپنی ده. دوی چې د جمهوریت پر ضد سګام نه اوچتوي او نه ملک کې اړې ګړې غواړي. بلخوا د جلسې په جواب کې د مسلم لیگ نون د مشر لور او سیاستوالې مریم نواز ویلي چې خالي کرسۍ ګواهي ورکوي چې ولس مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته خبرو تایید کوي. دوی وویل چې سازشي عناصر د کال 2013 صبر وکړي بلکې لدی پسې هم صبر وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
په کوټه کې د ناسرګند وسوالو په ډزو کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا پیښه نن سهار د کوټې په ډبل روډ اکرم هسپتال ته نږدې هغه وخت وشوه کله چې دغه پولیس والا له خپل کور نه په ساده کالو کې په موټر سایکلونو دفتر ته روان وو. پولیس وایي دا د هدفي وژنې پیښه ده. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وایي چې د امریکا د تیر کال نوې افغان ستراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نږدې دی. پرون په نیویارک کې بریالانو ته د هیلي د بیان د غو رپورټونو پر مهال مخې ته راغلي چې ګواکې روانونه د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د طالبانو استازو د سولې مذاکراتو د بحالولو په باب خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اریبیا په وسوالو طالبانو غوږ کړو چې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او له هغو هیوادونو سره د اړیکې پریکړې چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ د سولې په تړاو یوې غونډې ته د خبرو په وخت وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پارلمان نه د استعفا ورکولو خبرداري ورکړې او ویلي چې په دې ډر کې به له خپل ګوند سره مشاورت کوي. د لاهور په ماډل ټاون کې د مخالفه ګوندونو جلسې ته پرون په خپل خطاب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر وویل چې د اسمبلی نه د استعفو په اړه د شیخ رشید خبرو سره اتفاق لري. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو اتحادیې پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې په وخت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال له دوی پټرول پمپونو ته د اوختي نقصان تاوان دې ورته ورکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش له هیوادونو غوښتنه کوي چې د خپلو هغو اندېښنو له امله دي د ایران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ته نقصان نه رسوي چې په منځني ختیځ کې د تهران د غیر اټومي فوزي فعالیتونو په اړه لري. او اروپایي کمیشن او د پارلمان غړو روس ته ناسمو معلوماتو خپرولو په یو کمپین تورن کړی دی چې دوی یې مقصد اتحادیه د غیر مستحکم کولو هڅه بولي. روس لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه. او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رفعت انجم پکې د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې سیاسي صورتحال دا وخت یو نوی اړخ ته روان دی. انتخاباتو ته درې څلور میاشتې پاتې دي خو د ملک په سیاست کې هلې ځلې روانې دي. ځای پر ځای جلسې، درنې تقریرونه، تورونه لګول، د هغوی جوابونه راتلل، نوی اتحاد او د متحده اپوزیشن جوړولو کوششونو سلسلې روانې دي. په لاهور کې پاکستان عوامي تحریک د دوه لوی ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان تحریک انصاف په شمول درنه ورکوي. بلخوا پنجاب حکومت ویلي دي چې درنه سازش دی، د دې هیڅ قسمه جواز نه جوړیږي. اداري وایي چې یقیناً رائے سره اختلاف د جمهوریت کلا ده. کایو مسله نه حل کیږي نو پاغه احتجاج کول د متاثر فریق حق دی. خودی سره سره ودا هم قتل وی چې د دې احتجاج نه تاجران او سکوز د کوونکو اولس به سمره متاثر کیږي. اداري ذاته وی چې بلخوا وزیر اعظم شاهد خاقان واسو ویلي چې په ملک به انتخابات په خپل وخت کیږي او هم بعد سینټ انتخابات پر وخت کیږي. اداري په وینا چې 500 کال مده پوره کول پس کر انتخابات کیږي نو دا د ستاین وړ خبره ده چې کوم یو سیاسي ګوندونه به د اولس عدالت ته ځي او اولس به دوی ټاکي. سیاسي ګوندونو ته لږ انتظار کول پکار دي ځکه چې تا دې او د انتشار سیاست سره په ملکی سیاست کې معیشت او ملکی سلامتۍ کې بے ثباتی راتلی شي. ځکه چې په نړیوال تناظر کې کو قتل شي نو دا وخت د امریکا لخوا پاکستان نه د ډو مور غوښتنه کیږي او په پاکستان د وسلوالو د پټن زینو تور لګول کیږي. همدا شان د هند لخوا هم دړکی راځي. داری اخر کې وایي چې داسې نازک صورتحال کې به سیاسي مشرولې ته د عقل نه کار اخستل وي او په سوچ او فکر به ملکی او غیر ملکی حالات هوارول وي. جنگ لسمان بخبل ادارے کے لیے قصور کی کمر میں معصوم زینب سارا جن سے تیر اور وجلو کے ککڑ ملزم لانی ورشے میں نہ ہو چپ مردان سے میں کہوں داشان پیخا نہ یو سلور کلر نے معصوم سر را پیخا شوا اداری وائی چد مردان پر گجر گڑے سے میں کیو تند سلور کلر نے معصوم سر جن سے زیادہ قبول پس وجل دا دا معصوم پوسٹ مارٹم نہ ہم دا جن سے تیرو تصدیق شوے خود پختونخوا پولیس مشر ویلی چ ہاتھ میں نتیجہ بعد فرانس ایک ٹیسٹ رستو اخس کولے شی اداری زیادہ وچ لدی اڑان دی ہم پر مردان کے دو معصومان دا جن سے زیادہ پس وجل شوی دی اداری مکی کہ پٹرول ملک کے دماشمان سرجن سے زیادہ پیخ مخ کی عمر اغلی اور اسم کی گی حکومت مخنوی قبل سے دریاست ذمہ داری دا مدنی فعالان اور قسم جرم مخنوی لپارا د سخت قوانین جوڑول غختنا کرے دا اداری خیر کے وائچ ضرورت ددی خبر دے چنی آواز مجرمان دا انصاف پر دائرہ کے راوستل شی بلکہ خصوصی عدالتوں نے کی دوی سخت سزا گانے ہوں ورکڑے شی
دسمی حالات اور مطبوعات
روئٹرز خبری ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې په سلګونو علماو د ځانور ګبریدونو خلاف فتوا ورکړې ده. دا فتوا په یو کتاب کې ورکل شوې چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پرانستل شو. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې د ژمي موسم کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف د جګړې زور ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز مليحه امیرزاده وړاندې کړې.
رائٹرز خبری ایجنسی لکھی دنہ پورس دا پاکستان حکومت دہاغ کتاب پرانست اوکڑا چپکے تر اتلس سو زیاتو پاکستانی و علماء پیو فتوا کے جانمر کی بریدونا حرام گرز ولی دی ایجنس لکھی پا پاکستان کے لکلون راہی سے سخدری زوسلوال دا حملو لپارا جانمر کی بریدگر استعمال ہوئی ایجنس لکھی دا پاکستان پر حکومت او پوز کورنی او بحرانی تنقید کا ان کی توڑ لگوی چر سیاسی او پوزی مقصد لپارا دا سخدری زو ڈلو ملا تڑکوی دوی الزام لگوی چ ریاست دہاغ کسانو خلاف کاروائی نہ کبھی چپ جماعتونو کے لکھ کے ڈکے خطبے ورکوی دا رائٹرز پا خبرہ دا فتوی لا دستخط کون کو یو یہ حامد الحق دے چھ دا افغان طالبانو پخوانی مشر مولا عمر پا گڑون یو شمیر نور مہم وسلوال داغل مدرسے نا فارغ شوی ول پاکستانی چارواکی دا امریکہ لہاغو تورونو انکار کبھی چھ گوا کے پا افغانستان او ہند کے دا خپل مفاد لپارا دا وسلوالو استعمال کبھی بلخوا واشنگٹن پوسٹ رسپانے لکھی دا ژمی پا موسم کے دا وسلوالو طالبانو جھگڑا سڑی کی زکہ چھ وسلوال خپلو کلو تورزی او امریکائی پوزیان ہم خپلا رخصتی مانزی خود رسپانے پا خبرہ پش پاڑسو کلونو کے دا لمڑے زل دے چھ دا یخ موسم باوجود ہم دا جھگڑے زور نہ دے کم شوے رسپانے لکھی امریکائی او افغان زواکنو دا تیر کال پا دسمبر کے سلور سوا پنجو پنجوس ہوائی بریدونا اکڑل چلا حقی تیر کال دا کشمیر پنجش پیتو انتر دے چھ پا دوزرا دولسم کال کے پا افغانستان کے دا یو لک امریکائی سرتیرو موجودیت باوجود ہا وقت یوازی دو سوا ہوائی بریدونا شوی ول رسپانا پا ہوائی حملوں کے دا زیات والی وجہ دا جگڑے نوی اصول یادوی چھ دا امریکائی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ دا نوی پالیسی پا تناظر کے مخی تراغلی دی امریکائی سواکونا اس دا طالبانو ہدفونا پا خپل مرضی پا نخا کولی شی چھ مخ کے دا بارک اوباما پا وقت کیے یوازی دا حملے پا وقت دا افغان سواکونو دا دفاع لپارا وسلوال طالبان پا نخا کولی شول
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خواني مشر ستراتیژي جوړونکې سټیو بینن له کانګریس د هغې کمیټې پر وړاندې له حاضرېدو انکار کړی دی کومه چې د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت تحقیقات کوي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خوانه مشر ستراتیژي جوړونکې یا ستراتیجیست سټیو بینن هغه سمن یا جلپاڼه رد کړي چې پکې لد غوښتنه شوی چې د کانګرس د هغه کمیټې پوښتنې ځواب کړي څوک چې د امریکا د 2014 کال په صدارت انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت تحقیقات کوي د کانګرس غړي وایي وړومبی چې کلا بینن د ایوانی نمائندگان له استخباراتی کمیټه سره په یو ساته شخصي ملاقات کې د پښتنو له ځوابولو انکار وکړ نو له هغه وروسته د یاد کمیټه مشر ډیوین نیونز دغه سمن جوړ کړ چې دا رنګ د پښتنو ځوابولو لپاره په نوموړي فشار راوړي خو د دې باوجود بینن د هغه پښتنو له ځوابولو انکار وکړ چې د 2014 کال په نومبر میاشت کې د ډونلډ ټرمپ تر منتخب کېدو وروسته د واک د انتقال او بیا د ولسمشر په توګه د نوموړي د سوګن پورته کولو د دورو یا په سپینه ماڼۍ کې د بینن د کاري مودې په اړه وي دا خبرې د کانګرس د تحقیقاتي کمیټې یو غړي او د ډیموکرات ګوند یو مشر ایډم شیف کړي خو د بینن یو ویان پر دې اړه لڅویلو انکار کړي بلخوانی یو ټایم ورځپاڼې د نهې په ورځ راپور ورکړ چې وروستۍ اونۍ هغه ګرینډ جیوري یا قاضیانو ډلې سټیو بینن را بللی وو کومه چې په 2018 کال کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه تړاو په اړه پلټنې کوي. د ریپورټونو له مخې دا ړومبی ځل دی چې دا خبر په ډاګه شوې چې د ای بی آی پخوانی مشر روبرټ میولر د ټرمپ د دننه سرکل له غړو یو تن طلب کړی چې د قاضیانو یا د ډلې پر وړاندې حاضر شي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټری سارا سینډرز ویلي دي چې هیڅوک بین نه تشویقوي چې د کانګرس کمیټې پر وړاندې ځوابونه ونه وایي. خو نوموړي ویلي دي چې دا قسمه پټو مهمو معلوماتو له ترلاسه کولو مخکې باید له سپینې ماڼۍ سره خبرې وشي او دا د منل شوي عدالتي پروسې برخه اهم ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویلي دي ښکاري نه چې ولسمشر به په رسمي توګه خپل ځانګړي اجرایبي اختیارات پر بینن وکاروي او دا هغه ګام دی چې بینن له ځانګړو پوښتنو ورکولو منع کوي. سټیو بینن چې د ډونلډ ټرمپ له مهمو متحدانو څخه دی په 2018 کال کې یې د ډونلډ ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین چلولی و او بیا د حکومت په لومړیو څو میاشتو کې نوموړی د ولسمشر ټرمپ په لولپوړي مشاور و.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړه
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې په امنیتي ځواکونو او پوستو بریدونه ګړندي کړي دي. د سری یونټي په نوم دغه ډله جدیدي وسلې او سامانونه لري. شاهین بنیرای د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې د نهه په ورځ په قندوز کې وسلوالو د افغان ملي ځواک په مرکزونو بریدونه ترسره کړل چې د چارواکو په وینا پکې اته کسان ووجل شو او نور 15 ټپیان شو. د طالبانو دا ډله د سری یونټي په نوم یادیږي او دوی د خپلو بریدونو لپاره نوې وسله نایټ ویژن چشمې او لیزر په کار راولي. په قندوز کې د پولیسو ویان ورسپانې ته ویلي چې دغه سری یونټه د امنیتي ځواکونو لپاره دردسر جوړ شوی دی ځکه چې تر اوسه یې یو شمېر بریدونه ترسره کړي دي. د نهې په ورځ دغه برید په غلام سخی کلی کې د افغان ملي ځواک په پوستا ترسره شو چې تر دوو ساعتونو یې دوام وکړ. په برید کې شپږ امنیتي سرتیري او دوه پولیس چارواکي ووجل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید ذمواري منلې ده. هغه ادعا کړې چې طالبانو د دې برید لپاره خپل ځانګړي وسلوال او پوځي آلات په کار راوستي دي چې په نتیجه کې یې شل امنیتي سرتیري وجل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د سری یونټي په نوم د وسلوالو دغه ډله په هیواد دننه په یو شمېر بریدونو کې ککړه ده. د نومبر په میاشت کې دوی په دوه ورځو کې 15 بریدونه ترسره کړي دي. په دې بریدونو کې یو شمېر پولیس چارواکي وجل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال د بریدونو لپاره جدید امریکایي وسله په کار راولي چې یا خو یې نیولې ده یا یې غلا کړې ده او یا یې د افغان ځواکونو نه اخیستې ده. په قندوز کې له تیرو دوو کلونو درنه جګړه روانه ده او د قندوز ښار د لږې مودې لپاره دوه ځله د طالبانو لاسو ته پرېوتې دی. وخت په وخت د امریکایي ځواکونو لخوا درنې بمبارۍ د قندوز د قابو کولو لپاره د وسلوالو مخه نیولې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي دوی هڅه کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي. د یاد سفارت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن په دې اړه له یو شمېر پاکستانیو او نړیوالو چارواکو سره هم خبرې اترې لري. احمد شیبر نور حال راکوي.
د نن ورځې تر پایه شایي په پاکستان کې د 1,000,000 راجستر شویو او شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو د اوسېدو پریکړه نهایي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د نن ورځې د غونډو له نتیجو به معلومه شي چې افغان مهاجر په پاکستان کې له پخواني ژمنې سره سم یو کال نور هم پاتېدای شي که نه. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس ازادي راډیو ته وویل
نن ټاکل شوی چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د
پاکستان د سفران وزارت چې د ماجرینو چارې هم غي سرپرستی کوي دغه سره لیدنه وکي او دغه کم ضرب الجل چې د پاکستان حکومت ټاکلې و د جنوري تر پایه پورې چې پاره باندې د دوی ورسته نظر معلوم کی.
زردوش شمسیه تکړه چې په کار د کډوال په تدریجي ډول د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په مرسته افغانستان ته ستنه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل چې تر هغه افغانستان بشپړ نه دی چې مهاجر خپل کور ته نوي راخلي. په دې واضح پوشي چې ستاسو د لومړي خدمتګار په توګه فکر کوم چې یو لاس او یو پښه مې نشته او دا د مهاجرو مسله ده. تر څو چې دا هیواد 4 میلیونه مهاجر په بهر کې لري مشتکمل نه وي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د وی میاشتې په مخه تمدید شول. بیا د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. د پاکستان د کابینې تر دې اعلان وروسته د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې د لویدیځو هیوادو له یو شمېر ډیپلوماتانو سره پر دې ستونزې خبرې وکړې. تمه ده چې نن هم د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې حضرت عمر زاخلوال د لویدیځو هیوادو له سفیرانو سره وشخیشي. د سفارت پرستیال زردوش شمسوی
نن د غرمې وروسته اسلام آباد میش اروپایي او غربي سفارتونه چې دي یا نور همکار او هغه ډونر هیوادونه چې دي چې یونیسیار هغه تنظیمي د افغان کډوالو سره د مرستې د سازمان یا د ټولنې په نوم باندې دغه یو تشکل دی دا غي غونډه هم ده چې هغه به هم د غوړستي تحولات چې دي او د غوړستي تصامیم چې دي د پاکستان د حکومت د مهاجرینو په اړه باغی باندې به سره صدا مشوره کوو.
سربیره پر دې چې د غونډو نتیجه معلومه نه ده خو په کابل کې تیر اونۍ د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستانه د کډوالو د احتمالي ایستلو لپاره د تیاریانو پر لارو چارو له بهرنیو مؤسسو سره یو غونډه لرله. د افغانستان سفیر هم پرون په پېښور کې د افغان کډوالو له استازو سره افغانستان ته د مهاجرو د بیرته ستنیدو پر لارو چارو خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل چې دوی افغان کډوال دي تاسو چې خپل هیواد ته ستانسي د پوینا د هم د دوی او هم د افغانستان په ګټه ده. له حضرت عمر زاخلوال سره زموږ همکار زلان یوسفزي خبرې کړې دي.
تبا مونږ ته اطمینان راکړل شوی دی چې دا سینه د هغه پالیسی اعلان شوی پالیسی د پاکستان چې د مهاجرو بیرته تګ به داوطلب وسی او په عزت او احترام کې وسی.
زاخلوال چې تاسو وایئ چې مونږ خپل کډوال تشویقو چې لړشي تاسو شل لاکو نه زیات کډوال دي که بیرته ځي نو د افغانستان حکومت وته تیاریاں نیولې دي.
تاسو دی چې سل په سلو کې تیاریاں به سخت وي ورته ځکه چې مونږ حکومت کافی انداز ستونزې او دغه لري مګر یو څه خبره برابرۍ یو څه باید برابرۍ کې ورته یو څه برابرۍ کړی موږ غواړو چې زیات شي خصوصا یو سرپانا ان سرپانا نه هدف یو لیست مکه چې پاغې کې کډوال چې کله ګرځي چې پاغې کې خپل خیمه ودري چې بل اخر دغه خپل دیوال را چپیر کې چې پاغې کې خپل یاد خټو یا پخه جونګر جوړ کې دغه هغه شیان دي چې د حق دی دغه هغه شیان دي چې ما خپل ولسمشر سره مې په خوا پیشنهاد کړی و غي تبن په دې اړه باندې لازم هدایت صادر کړي.
خپلوان سه یو پښتنه دا چې پاکستان حکومت داسې غنګوسی دي چې تاسو سره خبرې کول غواړي چې یو کال یا دوه کال نیټه تاسو ورکه په دې موده کې د خلک واپس شي. دلته خلک کاروبارونه لري او ډېر سرمایه گزاره کړي دي داغي وباسلوم یو ډېر ګرانه مرحله په دغه اړه باندې حکومت سره پاکستان
مونږ په دې برخه باندې پالیسی شته دي په دې برخه باندې تقریبا توافق ته رسیدلی او مسله دا ده چې تطبیق ته شي. هغه دا دی چې هغه څوک چې د کاروبار لري هغه څوک چې د جایداد لري هغه څوک چې د تجارتونه لري هغه باید قانوني بڼه پیدا کړي هغه ته قانوني حقوق ورکول شي. همدانن چې د اروپانو څوک راځي د غلطه پنګونه کوي د جایداد لري هغه جایداد مسوند دي قانوني مسؤلیت لري دا قانوني مسؤلیت باید افغان جدا تحمل کول شي د پاکستان په ګټه دي چې دا کارو شي.
اخیره پښتنه اړیکه په کوم لور روان دي په خکې دوه دی وکنه لا هغه سي خرابي پکې شي
اړیکه خو پکې ترنګرسته شته دی باندې باید اعتراف سره وشي لا څه یو څه د منفي لور ته لاړې تیر یوې میاشتې یوې نیمې میاشتې مرهز ما حس داده چې ډیر ران خرابي نشي موږ به لسینو به تبن تعقیب وي نور به وي زه خپل خوشبینه مې چې ان شاء الله ډیر به نه خرابې ګرانه مګر د الله ډیر زیات بهتر والی او الله ډیر زیات خوالي ضرورت ورته لیدل کیږي. هغه به اعتمادي فضا چې د لاترو سشته هغه کوم نقاط به اعتمادي چې شي چې دی غلط ترسه په خپل ځای باندې دي.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په شمالي او جنوبي وزیرستان او باجوړ کې د فاټا پونتون درې نوي کمپسونه یا څنګه اخلاصيږي. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره پارلماني سیکرټري محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال له مارچ میاشتې به دغه څنګه کلاسونه پیل کړي. نور تفصیل د زلاند یوسفزی په رپورت کې.
د قومي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره پارلماني سیکرټري محمد نذیر مشال رډیو ته وویل چې سم دستي د کالجونو په ودانیو کې د فاټا په پوهنتون څنګه پرانځي. د نوموړي په وینا د لوړو زده کړو کمیسون په ټول ملک کې د پوهنتونونو د 2.9 څنګه منځوري ورکړې ده چې په کې درې د قبایلي سیمو لپاره دي.
اول اول کمپاس کې مدای په شمالي وزیرستان په کاجوري باندې ډیګري کالج او ایلیمنټري کالج باندې ان شاء الله غوښتم چې ویزیت وکړو پرون ان شاء الله په مارچ کو پاره کې کلاسونه شروع کیږي او بجور کو ان شاء الله ویزیت وشي هغه به ان شاء الله په مارچ کې به کلاسونه شروع کیږي. دا رنګ په فیس ټو کې بوکس می روانه تدریمي هغه کې به کلاسونه په مارچ کې شروع کیږي که الله خوښ وکړي.
خود قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان جنرال سیکرټری ارشد افریدی وایي چې حکومت له پوره انتظام پرته د پوهنتون د سانګو پرانسته کوي. د نوموړي په وینا د ښه تعلیم لپاره باید چې لوړان دي پوره تیاری ونیول شي.
کم کلاسونه دی هغه تارین چې نو دا خو ډېر زیات مس مینجمنت اندازه کیږي. دومره ټیچینګ سټاف هلته او دومره طریقه کار پراپر طریقه کار هلته نشته دی. نو په دې نظریه باندې خو موږ ځکه نه اګری کیږو چې فلحال د کلاسونه ورته په داسې ځای کې بلډینګ راوته ونیسي په هغه کې رسټارټ کړي چې کم ډیګري کالجونه په دې کې راماخلي کالجونه ځکه چې دلته خو بیا څه د کالج والا سټوډنټ چې یونیورسټي والا نو دا خو
خو هم د یاد سازمان یو بل غړی برهان الدین د پوهنتون د سانګو پرانستلو فیصلې ته خوشبینی دی. نوموړی وایي چې یو ځل پوهنتون نه کار پیل کړي نو د وخت تېرېدو سره به یې اسانتیاوي او انتظام هم برابر شي.
باجوړ کیم نه صرف مومند کیم نه صرف مرمشا کیم نه دیو چې په هر جلسې کې یو کیمپس مطلب دا غشن سرجو شي نو دې وجه نه بس ورتن ته ډیر زیات سہولیات وي.
د قومي اسمبلی غړي او د تعلیم پارلماني سیکرټري محمد نذیر وایي چې د وزیر اعظم د اعلان سره سم به د قبایلي سیمو په هرې ایجنسۍ کې پوهنتون خلاصوي. د نوموړي په وینا ډېر ضربه د پوهنتون د سانګو په ځانګړي ودانیو هم کار پیل شي او سمو د پس به هرې سانګې ته د ځان له پوهنتون درجه هم ورکړي شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې د پوځي ارګانونو جوړ شوي کانونیزیونون په خپل فعالیت فایل کړی. چارواکي د پوځي کانونیزیون د جوړولو مخه په ښار او اړوند سیمو کې د امنیت ټینګول او د نورو جنایي پیښو مخنیوي یادوي. د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خیل پر رپورټ لري.
چارواکی وایي د یاد ګارنیزون د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې امنیتي ادارې په ګډه خار او نورو ګډ میشتو سیمو کې امنیت خوندي کړي او همدارنګه د وسلوالو غلاو سړي تختونو او د نشه یي توکو د کاروبار مخه ونیسي. په همدې موخه د خوست د پوځي ګارنیزون د منصوبینو لخوا د خار په واټونو کوڅو او څلور لارو کې د تلاشۍ او د موټرو د شیشو د سپینولو عملیات پیل شوي دي. لومړی بریدمن علا محمد احمدزی چې په ګارنیزون کې د ملي اردو استازیتوب کوي مشال راډیو ته وایي
په دې وختو کې د خوست د خار او نسبتا خراب و خلکو بے جای استفاده کولې له تور شیشو موټر ګرځولې په خار کې غلاوې ډېرې سیمې کې صبریانه ډېرې سیمې قتل اختطاف دا مسلې زکت ډېرې وي. د دې خاطر د خوست رهبری دا تصمیم نیو چې مشترکه ګارنیزون سره جوړ کړي.
لمړی سران مبارز چې په ګارنیزون کې د پولیسو د منصوبینو استازي توپ کوي وایي چې
دایمي لپاره د ګارنیزون دلته جوړ شوی دا او ان شاء الله تعالی مونږ دی غال د اختطاف چی د کوتا تاریخ د هر کمپلین غلطه کړنه مونږ دلته مخنیوي کوو.
د خوست دوه تنه خاریان ستوري سروري او دین ولی امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د قانون په پلي کېدو کې له توپیریز چلنده ډډه وکړي.
هیله مې دغه چې به توپیره چلند وشي نه لوی نه وکیل نه بل د ټول په وسرګو کې تشي ترسو همدغه ګرمزيون دوامدار شي.
د مونږه ما خلک نه دغه غوښتنه د رعایت نه چې دوی په څنګه نه دوی سره هم کار وسی او چیرته څه مشکل وي کوم ګړ مړوي باید په واخ سره ارګانو ته معلومات ورکړي.
یاد دی وی په خوست ښار کې د میشتو امنیتي ادارو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت منصوبینو لخوا د یو ګډ ګارنیزون په وجود کې داسې مهال د تلاشۍ او د ګاډو د تورې خوخو د سپینولو عملیات پیل شوي چې د همدې ورځې سهار مهال د یادو ځواکونو لخوا یو موټر بم هم هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره صوبایي محکمې او پوهنتون په ګډه د دې صوبې بیروزګار ځوانانو لپاره د کاروبارونو نوې منصوبه پرانستې ده چې پکې به ځوانانو ته د خپل نوي روزګار پیلولو تر شلو لکو روپۍ مالي امداد ورکول کېږي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ځوانانو کلتور او لوبو محکمې په صوبه کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او کاروبارونو کولو یو منصوبه پیل کړې ده چې پکې د صوبې په خصوصي توګه کلیوالو سیمو ځوانانو ته د 300 نه زیات کاروبارونو لپاره تر 600 روپو مالی امداد ورکول شي. دوی وایي چې کوم ځوانانو دوی ته درخواستونه ورکړل دا هغې وروسته به دوی په هغې کې ټاکنه کوي او بیا به د لاهور لمس پوهنتون ته د تربیت لپاره هم لیږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو او لوبو ډایرکټر اندر خټک د دغه منصوبې په خلا مشال لیډو ته وایي
50 کروڑ روپو زمونږ د پروجیکټ دی او ټیکنیکل سپورټ سي دغه مونږ سره د لاهور یونیورسيټي اف فارس پنسایسز دی چې کوشش کړی چې فروری په اند کې مونږ بلنی 40 بزنسز استابلیش کو. زمونږ مین فوکس یې دغه په چې کوم زمونږ په دې علاقو کې زمونږ کوم یو دی هغه د کلو نه راځه کو هغه خپل چا تر پلاس سره بزنس ای وی نو مونږ ټیکنیکل سپورټ هم ورکو غوړي نه پاتم به خبر پختو حکومت د پنځونه په نوای تر شول لکو پوری ګرانټ ورکي هغه ځوانان د
نوموړي وایي چې ځوانان یوازې نه او د ګروپ په شکل کې دوی ته درخواستونه رالیږلی شي خو چې د 18 والا تر 30 کالو پورې عمر وي په کمپیوټر او په لیکلو لوستلو هم پوهیږي او دې نه علاوه چې څه قسم کاروبار ته د دوی ذهن یا پوهه وي او څه غواړي نو هغې لپاره د دوی د دفتر په پته دوی ته درخواستونه لیږولی شي. بلخوا د پېښور انجینیرینګ پوهنتون نه فارغه شوې د ځوانانو یو تنظیم چې پېښور او ګیرچاپېره سیمو کې د بېوسه او غریب زده کوونکو سره مالی مرستې کوي یو غړي انجینیر عمر علي مشال لیډو ته وویل چې باید حکومت د بیروزګارۍ کمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
medical school per year mung peda ko yada ka shanti de engineering de age par double triple band de age ro ki dwe je kamo za new program shuru kale aga da par yang sa pa la de ja de hen de de ka che sumra tim no gur no ko aga around the globe jo ke sar tan de al ta kyu mon tole zain ke entrepreneurship de bas so gur khale over ko te set up ta par de sa badal shi je mung la job dependent bo mun de yo mung ba ta se mo afir jo ki mung no ro khale ko ta job zor ko
da khabar pukhtunkhwa da zwanano mahkame char کو مشال لیډو ته دا هم ویل چې دغه ځوانان کولی شي چې دغه درخواستونه د دوی د ویب سایټ یا پخپل سیمو کې د ضلع انتظامی یا د پټواری د دفتر نه دغه درخواستونه ویړیا اخیستل شي. کبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان نوی حکومت پریکړه کړې چې د کوټي ښار شاوخوا برخ کې د کښت کروندې لپاره به د ناکاره اوبو فلټر پلانټ بیرته فعال کړي. د دوی په وینا دا ځکه چې د دې سبزیو یو شمیر ناروغي خپرې کړې دي. ایوب ترن پرې رپورټ لري.
پرنس احمد علي و مشال ریډیو ته وویل چې د ناپاک اوبو په نتیجه کې کوم سبزیان کرل کیږي د هغه څخه کینسر او د جړې ناروغیانو په چټکی سره خپریږي.
اور یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ
چاپیریال صوبائی وزیر پرنس احمد علي وایي چې دغه فلټر پلانٹ مخدا وا چې د کوټ شار ناپاک اوبه به صفا کوي او پر مخ به و کروندګرو ته ورکوي. چې دغه پلانټ د تیرو څو کلو راهیسې بند پاته دی چې له امله یې د کوټ شاریا و زهرجنې سبزیانو خوړلو ته اړ دي. د چاپیریال صوبایي وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت به ډېر ژر دغه پلانټ بیرته فعال کړي. د دې تر څنګ به د سبزیانو هغه ټول کروندې ناکار کړي چېر چې په اوس وخت کې سبزیانې کرل شوي دي. د ویبپوښتنې په جواب کې ښاغلي پرنس وویل چې د روغتیايي ټولنې او چاپیریال د صفا ساتلو لپاره کار کول د حکومت تر څنګ د ولس لویه ذمېداري ده. بلخوا ته د دغه پروژې چیف انجینیر انجینئر آفتاب ریحان وای چې دغه پلانټ د یو ارب روپیو په لګښت په کال 2010 کې جوړ شوی و او د څه وخت د چلیدو وروسته بیرته بند سو. بیا د دغه پلانټ د چلولو لپاره حکومت پیسې نوې ورکړي،
3 کروڑ روپیه ہے، اس میں ہماری وہ سیلریز بھی ہیں، وہ مینٹیننس.
چیف انجینئر آفتاب ریحان وای چې دغه پلانټ د چلولو لپاره یوازې د 3 کروڑ روپی اړتیا ده. په هغه کې د موټرانو جوړول، د بجلی بل ورکول او د کارکوونکو معاش ادا کول شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې یاد شوی پلانټ په یوه ورځ کې نږدې 3,00,000 ګیلن اوبه د صفا کولو توان لري. خو د چاپیریال د صوبایي وزیر په وینا چې نوی حکومت به هغه ټولې پروژې فعاله کړي کوم چې تېر حکومت جوړې کړې لاکن د ولس په ګټه نه دي کارولي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ